السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پیل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتیل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې که طالبان لکه څرنګه چې ویلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ګمارېدونکي ځانګړي استازي سره همکاري ونه کړي نو د امریکا دریځ به څه وي. ښاغلي پاتیل زیاته کړې چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د ښکېلتیا یا تعامل تر ټولو مهم اصل دی. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلي متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نه لیدل کیږي. د افغانستان د برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برښنا له درکه یې خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی په یوه ویډیو کې چې نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپره شوې ویلي د وارداتي برښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه شپږ سوه وویشت میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي بلکې له مخکې ادایانه هم کړې ده.
د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو باوجود موږ وکولای سوای چې 628 میلیونه امریکایي ډالر زړې قرضداري خلاص کو او د برښنا په تاریخ کې د لومړي ځل د پاره موږ گاونډي هیوادونو ته مخکې اداینه یا پیش پرداخت هم وکړي.
افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ډیره خپل د اړتیا وړ برښنا له ازبکستان او ترکمنستان او سناسل تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په پروان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې وي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلدرن او اسلامي ریلیف نړیواله ټولنه هم پکې ده په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په سږني ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن بشری ناورین نور هم پراخ شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15مې ترمنځ د تیر کال د همدې مودې پرتله یوازې په سلو کې 45% واوره شوې ده. په بیان کې د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکړل شوی چې د روانې فبروري او روانې اپریل میاشتو ترمنځ له معمول څخه د تودوخې د لوړې درجې اټکل هم کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمه ته د هغه پنځم سفر دی. بلینکن هیله څرګنده کړې چې د دې سفر پر مهال به په منځنی ختیځ کې د احتمالي اوربند د جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل هم مشروط بولي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د امریکا دا تکرارېدونکي شرطونه په څه معنا؟
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نننه په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سږ کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. له وروستیو پرمختګونو مو خبرو او دا به هم واورئ چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
تر لس زره ډېر او زونه دي ډېر کسانان په هفته کې په دې کاروبار باندې، دا د مایان په کاروبار باندې ډېرو کسانو دې ته زړه ښه کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې شپږ بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنیدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند ویدانت پتیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل د افغانانو بشري حقونو ته په درناوي پورې مشروط وباله. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي ستراتیژیک سند کې ویلي و چې دوی په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په لنډ راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته تګ له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپلو ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګري ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپلو تبعیضي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خپور کړی لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت تورن دی چې له نړۍ سره یې د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی، هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره یې د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. د دغه وزارت مسؤلانو دغه راز ویلي چې له طالبانو سره د دوی تعامل هم په دې پورې تړلی دی چې طالبان یا د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته پام کوي او بشري حقونو ته درناوی لري. دغه شرطونه په څه معنا په همدې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکی میر عبدالواحد سادات پوښتلی دی.
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو دپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی دپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلی مسله دا ده چې زه گمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه، مخصوصا غربی ایوادونه، آماده وی چې د طالبان حکومت پر رسمیت و پیژنی، مخصوصا تر هغه وخت پورې چې د جو بایدن حکومت دوام لري. دا مسله بالکل ناممکنه خبره ده. په افغانستان کې یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت د فکتوی طالبان مستقر ده په افغانستان کې. په همدې خاطر جامعه بین‌المللی، ایالات متحده او د منطقې هیوادونه دا ټول یو نوع عملگرا پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره. او امریکا هم په دا دو نیم کال طالبان سره علی کردی، او په قطر کې د ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
کاغلی سادات، د سیمې هیوادونه بیا یو څه پر مخ تللی دي، مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک ومانه چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم راوپارول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسیه هم د طالبانو استازی یا شارزافیر منلی. پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی، اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یوه موضوع وي.
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسله دا مسله کوم جمعي تصمیم نه ده، دا مشخص هیوادون ته ارتباط لري. هر هیواد، هر دولت د خپل ملی منافع و پر اساس غوالی چه طالبان سره اړیکه ونیسی. د منطقی مسئله د اغوی د مجبوریتونو پر اساس ده، ذکر چه اغوی منافع لی پا افغانستان که هم اقتصادی منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقی دولتون خو دیر متاثر کیگی د افغانستان د وزنه. ام دا اوز دا خبر مطرح ده چه پا افغانستان که دغا تروریستی گروپونه، القایده او نور دغا گروپونه دیر فعال دی پا افغانستان که. پا هم دی خاطر چین، ازبکستان دا دی ایوادونو دا منطقه دولتونه دا طول پا تشویش بیدی. اگوی غوالی چه دخپل امنیتی مسائل پر بنیاد او ام دغه اقتصادی منافع چې په افغانستان کې
بله
ولی چې طالبان سره عملګرا تعامل وکي.
استاد صاحب، وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونه هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان پر رسمیت وپیژني. دوی هم امریکا سره د جامعه بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت پر رسمیت پیژنو.
د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو یې تحلیل کاوه چې ویلي دي له طالبانو سره د دوی تعامل په دې پورې تړلی چې د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته درناوی لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې په سوریه کې د یو افغان د فاطمین لخر د مهم غړي د وژلو خبر ورکړی دی. رسنیو دغه کس سید حمزه علوی خودلی او ویلی دی چې هغه د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی دی او د دې لخر یو له سابقه لرونکو څخه و. نور تفصیل په دې راپور کې و.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبې په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښیي چې د فاطمیون لخکر څو نور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوي دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر یې وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتني $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي دي افغان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي افغانان تېرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې له ټولو اغېزمن کډوال شمېرل کېږي. لدې کارپوهانو یو یې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
سیاسي
وایي ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل یې په عراق، سوریه او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنګ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکوو. دا یې هم ورته وویل کولاړ شي له مذهبي پلوه هم ښه ده. له همدې امله په دې لیکو کې د فاطمیون تور نوم لاندې افغانان هم شته. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز معارج بیا وایي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی چې په دې سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې هوکړې او نړیوال قوانین نقص کړي دي.
متاسفانه کې ایران مشاز
یوای له بده مرغه چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کاروان سند 1915 او 1918 پریکړي او د دولتونو ترمنځ د ټولو شویو هوکړو پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي. د ویلو ده چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له طولونیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې هېواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی. ښاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی او دا یې هم ویلي وو چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15000 تنو ته رسېدلی دی. د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت ترنګلی دی، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8 برای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. دا انتخابات داسې محل پلان شوي دي چې د پاکستان سیاسي ثبات له پوښتنو سره مخامخ دی، ځکه د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی. د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي، خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډېره لیوالتیا نه لري چې ښایي دا مسله په رایه ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي. له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسېدلې او په تېره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدي نن د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي.
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات پی سیکیورٹی په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې مکمل سیکیورٹی او خلق پر راضی او خپل ووټ پاچي او غوی سیکیورٹی مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی خونړۍ حمله کړې دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي. د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول هومره ترنګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی. راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې 8 تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي، او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و، خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالان یې له اوسه نیمګړی بولي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په هلمند کې د ماهیانو د کبونو او د غراس په افغانستان کې بیا د وچکالۍ راپور لرو. د هلمند ولایت د ماهیانو د فارمونو مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو پر کښتر بندیز وروسته بزګرانو د ماهیانو فارمونو ته مخه کړې او په وینا یې چې فارم لرون کې خ عاید هم لري. تفصیل له شریف الله شرافت ناورو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لس زره زیات د مایانو فارمونه شتون لري چې دا د پخوا په پرتله څو برابره زیاتوالی شي.
تیر پشان اوس دلته ډېر اوزونه پرمختګ کړی دی. پخوا که پنځه زره و یا زر و یا دوه زره اوزونه و، اوس تقریبا چې موږ لیس کړي دي په هلمند کې تر لس زره ډېر اوزونه دي. ډېر کساران په اخته دي په دې کاروبار باندې، دا د مایان په کاروبار باندې. ډېرو کسانو دې ته زړه ښه کړی دی چې په هلمند کې مایان وروزي او هغه راوړي دلته په مارکیټ کې خرڅ کړي. مایان خو دغه کوچني چچان چې کوم دي، دا موږ د نورو هېوادو څخه راوړو، بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو، بیا خلکو ته ورکوو. دلته دوی وړي خپلو اوزو کې ورځ چې هلته ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایي بزګر دی او وایي چې پخوا به خلکو په خپله ځمکه کوکنار کرل، خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. پخوا خو نور کښتونه و، مخکې وخت کې به تریاک خلک کرل، هغه دغه خلکو به بس خلاص اخیستلي. اوس تریاک په افغانستان کې چپ شوي دي. اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه ښه کړې ده او په دا کار باندې اخته دي. او په هلمند کې پخوا د مایانو د پرمدارانو شمېر ډېر کم و، او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسان اخته و. که چیرې دلته یو چیری جوړه سي، زموږ سره همکاري وسي، او دولت لخوا یا د نورو مسلاتو لخوا څخه، او موږ د دې خپل مایانو چیچ وباسو، نو بیا موږ ته ارزانه تمامېږي او حکومت پرمدارانو به ډېره ګټه ډېر خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو وده کړې، خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي. وایي چې وچکالۍ ځپلې او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دی اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زمر سر یو کومک وکړي، زمر سر کې داسې کومک وکړي چې هغه تاریخ کو رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي، یا موسسات راته زیات کړي. دا خلک ستړي دي چې د یو دی شی راکړي چې هغه تاریخ کو رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښې کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدله.
په هلمند کې مو د ماهیانو د فارمونو په اړه واورېدل، خو ماهیان بیا په اوبو کې روزل کېږي او په افغانستان کې په ټوله کې بیا د وچکالۍ په اړه اندېښنې زیاتې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه د اندېښنو په دوام د سیف د چلډرن اوارډ ویژن په ګډون پنځو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه هیواد د ګرم ژمي او د واورو د کمښت له امله تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. یو شمېر عامو کسانو هم دغه ستونزې تایید کړي او ویلي دي چې دوی له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پنځو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالي په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو بده وچکالي وبلله. په دې سازمانونو کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغو سازمانونو په وینا په افغانستان کې سږنی ژمی د معمول په پرتله ګرم دی او د واورې کموالی د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نښه ده. د اعلامیې له مخې دا بدلونونه په سږني ژمي کې د واورې او باران د کمښت لامل شوي چې افغانستان به له دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې ژور کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د تیرو کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 45% تر 60% اورښت شوی، او د اورښتونو کمیدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغو سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشردوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ تر څو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعګل وایي پخوا به د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول، خو سږکال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
تېر کال کروندګر د سرې او هڅو د پلورلو له امله پوروړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګانې وکیندي او سولري تختې وپیري، خو د سا اوبه کافي نه دي. سږکال اورښت ډېر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. خو به ځمکه نرمه وه ځکه بارانونه ډېر.
بلخ یو بل کروندګر سوهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپي او بنجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپي او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغۍ ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوي. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وایي د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للم باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شیانو ته په امید و. یعنې په تیر سوي کال کې هم بارانونه نه وو او په سږني کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم هغسې وچ راغلی ده چې کرنې حتی د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې شوې لکه د کندوز لکه نور د بغلان بعضې ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري هغه هم ډېر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه حتی وچ سو، کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې ده چې ښکاري وچکالۍ د لویو ښارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوې ده. د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. خلک خپلې د څښاک اوبه د خورو وسونو په وسیله لېږدوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډېرې ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو چې له ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوله چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولې باندې تنګې شوې، په بازارو کې ځای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري. نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه کدي ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن دی برخې او اوس هم دی برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر تک درې کاله وتلو خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنې لرو. یوازې غوښتنه مو، عاجله غوښتنه مو دا باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مو ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لري الکترونی باندې، دا باندې ډیر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي وشار ته یا خندی د شزی ټول لته ورته ولاړ یم، مګر خواسته دي چې دا زموږ غږ درځي ورسوي. مطلب حکومت ته پام لرن ورته وکي چې سانتیا و دي چې تر و خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نو سیم کارتونه نه جراغلي یا نه کیږي ستاغه کمپیوټر تذکره دا و د ورور د جره و امدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر سکری خلکو ترکی هلته هم داسې راشي بس وستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.